کرنکتون کوریدم که سلام علیکم دا وایس اف امریکا دیوا د ټلویزیون خبری خبرونه ده نن د ګول روز د 19 کال د فروری سلورم نیټه د وختونه شوې دی په اسلام آباد کې د شپې لس په کابل کې دی نه نیمه او په واشنگتن ڈی سی کې د غرمه 12 بجې دی د دیوا ټلویزیون خبرونو کې در تازه سمینا احسن
او زه رحمان بنره
تاسو ټول اوریدونکو او کتونکو ته هرکلی وایو په یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې تاسو ته تفصیلي ریپورتونه وړاندې کوو خلاصو سرټکی
نن د افغان حکومت مخالفه مشرانو په ماسکو کې غونډه کړې خو افغان حکومت وایي دا غونډه دوی ته قبول نه ده سلون کې هم وایي د دې غونډې به هیڅ نتیجې نه وي په دې موضوع په 1600 کې تفصیلي خبرونه درکو
او د پښتون ژغورنې غورزنګ یا د پی ټی ایم غړي ارمان لونی د وجنې پر ضد نن د ګولې دوشنبه په ورځ پښتونخوا ملي عوامي پارټي او عوامي نېشنل ګوند په بلوچستان صوبه کې کاربندیز کړي
او د پاکستان چارواکي وای په پښتونخوا کې چې په خوانې قبایلی سیمې وي اسلام آباد کې د صحت کارډ ورکولو لړۍ شروع کیږي او د دې په وجه په دغه سیمه کې خلکو ته ډېرې ګټې ورسي
دا د دې نه علاوه یو شمېر نور مهم موضوعات هم تاسو د پاره په دې خبرونه کې راوړی دي موږ سره اوسئ د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه دا شروع بو کو د افغانستان د امن د عمل نه د افغانستان یو شمیر سیاسي سيډونکو او د مشرانو جرګې غړي وای چې ماسکو کې هغه غونډه چې سبا یا د نهه یا سشنبه پورس په شروع کیږي د افغان سولې د پروسې سره هیڅ قسمه مرسته نشي کولای حکمل روانه په تفصيلي ریپورت اورو
په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په تړاو د نړۍ او د سیمې هیوادونو هڅې زیاتې شوې او په قطر کې د امریکا د استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمن له خبرو اترو وروسته اوس په روسیا کې د افغان سولې په تړاو غونډه جوړیږي ټاکل شوې د جنوري په 15مه نیټه مسکو د هغې ناستې قربتو وکړي چې د افغان حکومت د رسمي استازو د نه ګډون پرته پکې د افغانستان د سیاسي ګوندونو ګڼ شمېر مشران پکې برخه اخلي د سیاسي چارو افغان څېړونکو یونس پکور وای په مسکو کې د افغان سولې په تړاو جوړیدون کې غونډه مسکو له امریکا سره د خپل سیاسي سیالۍ په هدف جوړه کړې او غواړي چې د مرکزی اسیا هیوادونه له ځان سره یو کړي
در صورت کې چې تر پردې تر شا لاټل ویزې او اوټل او د دایرې دوه ځای د روسي حکومت د رئیس جمهور ملمستون کې ورته نیولې دي دا چې روسان یې ولې پټوي چې دا دوی دعوت کړی ده موږ هم د شک خبره ده خو زه فکر کوم داسې غونډې روسان د امریکایانو سره د سیالۍ او رقابت په خاطر دایري او د بلې خوا څخه آسیایي میانه جمهوریتونه بیلیي چې راخپلی کړي
فکر لاړی ویسره په خبرو کې زیاته کړه د مسکو ناشته دی افغانستان د سولې بهیر سره مرسته نشي کولای او د دې غونډې پایلې به د سولې پروسه کې د همکارۍ پر ځای ګډوډي او بې باوري به رامنځته کړي
زه فکر کوم منفی اغیز لري هغه دا چې د سولې په بهیر کې داخلي او خوا افغان حکومت دی چې دغه سیاسي مخالفین جز دي زه فکر کوم د داسې بې اتفاقي باندې دا د دې پر ځای چې د سولې پروسې ته مثبت تکان ورکړي یو تشنج او بې باوري او تشویش په وجود راولي زه فکر نه کوم چې داسې غونډې دي د سولې په جهت کې کم پیشرفتو کې
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي ګل احمد زمي دیوي تبیلی د مسکو ناستي په جوړیدو سره د افغانستان ستونزې نشي هواریدلې خو په واینا په دې غونډه کې به د افغان سولې په اړه د افغانستان د سیاسي عذاب او د طالبانو او د سیمې هیوادونو د استازو لیدلوري به معلوم شي
خو هغه ذهنیتونه مفکوري باید مشخصه کړي چې طالبان څه وایي دا سیاسي عذاب څه وایي نو دا به جوته شي چې واقعا په دې غونډه کې دوی څه نظریات تبادل افکار او دا مسایل مطرح کړي خو ستونزه به حل نه کړي خو ذهنیتونه او دا مسایل به مطرح شي
افغان حکومت ویلی دی مسکو ناسته کې پلاوی ګډون نه کوي او روسیې نه غوښتنه کړې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو ته د زمینې دی برابرېدو په تړاو شوی ژمنه دی عملی کړې په کابل کې د روسیې سفارت ویلی دی مسکو ناسته په روسیې کې د میشتو افغانانو په هڅو بلل شوی او د روسیې حکومت یوازې د غونډې له جوړېدو سره مرسته کړې ده د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزي دفتر لخوا په خبره شوی اعلامیه کې د افغان سولې په پلاو د مسکو غونډه مهمه ګڼلې او تمه یې ښودلې چې پایلې به یې مثبتې وي. د افغان سولې په تړاو د مسکو ناسته چې سبا د سې شنبې په ورځ جوړیږي، د چهارشنبې په ورځ به هم یاده ناسته دوام ولري. په دې ناسته کې د افغانستان له اړخه پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د سیاسي ګوندونو مشران په ځانګړې توګه احمد ولی مسعود یونس قانوني، محقق اسماعیل خان، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي معین حکمت خلیل کرزی په ګډون نږدې شل تنه وربلل شوي دي. حکمل سادات، امریکا غږ ډیوه ریډیو، کابل.
افغانستان کې د امن د پروسې لپاره روان تحریکونه یا کوششونه چې دي، په کې یو شمېر غونډې په یو شمېر هېوادونو کې وشوې، خو تر ټولو غټ مهم ټکی تر اوسه پورې پکې دا دی چې دغې مذاکراتو یو فریق طالبان د افغان حکومت سره مذاکراتو ته تر اوسه نه تیار شوي. البته نن ځینې پخواني افغان چارواکي په روس کې د طالبانو سره ویني. ملګری شوی را سره څېړونکی بیروز خان صاحب، سلیم شه بیروز خان صاحب، نننۍ غونډه څه اهمیت لري په داسې حال کې چې پخوانی افغان چارواکي په دې غونډه کې طالبان سره ملاقاتونه کوي؟
نو اهمیت خو په خپل ځای په دې حواله یو شته چې روس، یعنی دا یو تاثر ورکوي چې زه په دا سیمه کې تر ټولو مضبوطه یا قوي یو غیمه هیواد یم. د افغانستان په سوله کې ګندې زه یو مهم رول لوبولې شم. دا چې اوس کوم د اپوزیشن یا د حزب اختلاف شو ته وایي، د هغوی ګوندونو چې د حکومت مخالفه دي یا د حکومت سیاسي مخالفین دي، د هغوی دغه غونډه را جوړه کړې شوې ده. په دې کې زیاتره هم هغه خلک دي، زیاتره پخواني جهادیان پاتې شوي دي، د حامد کرزی پورې چې صدر هم پاتې شوی، پخواني جهادي هم دي. خو دې کې عجیبه یو خبره ذهن ته چې راځي، هغه دا ده چې همدغه جهادیان وو چې یا مجاهدین وو، د امریکا سره ملګري وو، د طالبانو د حکومت په اړولو کې هم د دوی زیات لاس وو، او حامد کرزی د طالبانو د غنه حکومت ته نسکورول نه وروستو د افغانستان صدر جوړ کړی شو. طالبان خود حامد کرزی سره خبرو ته کینی، د غنورو جهادیانو ډلو سره چې تعلق لري، دوی خپل کې منځي خپل منځي جنگونه شوي دي، عقیدوي او سیاسي اختلافونه د غي سره کینی. احمد غچ کوم دی او بخه ډاکټر اشرف غنی، هغه جهادي نه دی پاتې شوی، هغه یو اکیډمیشن، هغه یو اقتصاد پوها، هغه د دې جګړو نه لري پاتې دی، هغه پاک دی په دې هغه کې. خو دا هغه سره کینی، ولې د دې پشا باندې د طالبانو د دې مفکوري پشا د چالاسته خلک ډیر دې ته اشاره کوي چې ګندې دې کې د پاکستان سره مرسته ډیره ده، او د هغه د حکومت د بدنامولو لپاره، هغه په خلکو کې د هغې مقبولیت د کمولو لپاره دا یو هڅه ده. ځکه چې نن افغانستان که په خپلو خپو ودرېږي، د افغانستان خپله ملي اردو هغه د دې جوګه ده چې هغه د خپل وطن دفاع وکړي، دا وایي چې ګندې د پاکستان د پوځ د هغه چې کومه تګلاره ده، پالیسي ده، د افغانستان په اړه باندې دا د هغې په لار کې لوی خنډ دی. دا ځکه پاکستان اختیار غواړي د افغانستان، او یو مضبوط افغانستان، یو په خپلو خپو درېدلی افغانستان. او نن احمد هغه چې کوم دی وبخی اشرف غنی، هغه د پاکستان باندې چې کوم اړتیا وه، پاکستان ته چې کوم اړتیا وه د لارو، هغه نن افغانستان هغه نه لري چې تیر په خایل لري.
افغانستان حکومت دا غونډه رد کړې ده، او سلونکو ځینې فکر کوي چې دا اهمیت نه لري. ولې دې غونډه دار دوي؟ ځکه چې دا خو د افغانستان د امن اصول لپاره کېدونکي غونډه، افغان حکومت ولې ردوي؟
نو افغان حکومت به ردوي په دې چې افغان حکومت یو منتخب حکومت ته د هغه سره به پکې سلا نه وي، د هغوی به پکې نمایندګي نه وي. طالبان به وایي چې موږ د هغوی سره جګړه نه کوو. که دا غونډه ردې لپاره وي، طالبان دا نور چې کوم افغانان تللي دي، که د اختلاف سره تعلق هم دی، خو که چېرې دوی دې ته یو په دې یو موافقه کوي چې او سبا چې خبرو ته کښېني، ټولې ډلې به په شمول د افغانستان د حکومت، نو بیا دغه خو به څه نتیجه هم ورکړي، د دې به د افغانستان د راتلونکي دپاره یعنی ښې اغیزې هم وي. که چېرې دغه نه وي، نو داسې ښکاري چې د دې غونډې هغه چې د افغانستان دپاره د سولې دپاره کوم هغه دي هلې ځلې. ځکه روس په کله دا ویلی چې دا غونډه د لپاره کې په افغانستان په دولت کې د اختیار د لپاره د دوی غونډه کوي او هغه دا غي غندنه کړې ده د افغانستان د حکومت ویان دا تر څو چې دا خبره سپاشوي نه چې دا په کوم بنیادونو باندې کیږي دا د څه مقصد د لپاره کیږي نو هم دغه غبه به اندېښنې به وي او دغه شانتي به د افغانستان د حکومت سره مخالفت هم وي
ډېر مننه بارس خان صاحب
مننه
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
نن د امریکای متورې ورسپانی نیویارک ټایمز خپل د سر اداریا د افغانستان د جنگ د ختمولو د سرخط لاندې لیکلی ده. د اداریې په شروع کې لیکل شوی دی چې اوس وخت دی چې امریکایي فوجیان واپس خپل ملک ته راوستي شي. اخبار لیکي چې د کال 2001 په 14 سپتمبر د امریکای د کانګرس او د سینټ په شریک اجلاس کې په کانګرس کې د ډیموکراتیک پارټۍ 21 زنانه غړي باربرا لی په افغانستان د امریکای د حمله مخالفت کړی وو. نن د افغانستان ولس کلن جنگ د امریکای د تاریخ د ټولو نه اوږد جنگ جوړ شوی دی چې 5000 پکې امریکایي فوجیان او 8000 پکې فوج سره کار کوونکي کنټریکټران وجلې شوی دي. 350,000 امریکایان پکې مات ګډ وطن ته واپس شوی دي او یو لوی شمیر امریکایي فوجیان پکې دماغي رنزوران جوړ شوی دي. نیویارک ټایمز د کی چې صدر ترامپ خپل صدارتي انتخابي مهم کې یو لوز دا هم کړی وو چې د خارجي ملکونو کې د امریکای روان جنگونه ختمي. نیویارک ټایمز لیکي چې د صدر ترامپ د هم دی لوز تر مخه افغانستان نه امریکایي فوجونه واپس کول پکار دي. خاغلی ترامپ په سوسو کرتا د افغانستان د جنگ د ختمولو غوونه کړی دي. د مثال په توګه په کال 2012 کې د خپل بیان کې د افغانستان جنگ د امریکای د مفادو خلاف ګرځولې وو، خو چې کله د صدارت په منصب کې ناستونو په کال 2019 کې ورپسې خپل فوجي سلاکاران ولګېدل او صدر ترامپ د فتح او د نصرت د نوې منسوبې لاندې افغانستان ته نور فوج لیږلو ته تیار کو او ورسره یې پیدا بیان هم ورکو چې د دې منسوبې تر مخه خوا طالبانو ته ډیر په ځیرکتیا سره ماتې ورکړی شي، خو حالاتو ثابته کا چې د فوزونو د زیاتوالي او هوایی حملو له د زور ورکولو باوجود امریکای په افغانستان کې څه ګټه ونه کا. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې لیکي چې د افغانستان په حواله د امریکای یو سرخوږی افغانستان کې د کوکنارو پریمانه پیداوار دی. د دې د مخنیوي لپاره امریکای په اربونو ډالر خرچ کړ، خو د کوکنارو پیداوار د کمیدو په دی ورځ تر ورځ په زیاتېدو دی. دین علاوه امریکای تر کلونو کلونو پورې افغانستان ته د فوجي او اقتصادي امداد ورکولو باوجود افغانستان نن هم د دنیا د ټولو نه پاتې ملک دی او فوجي د نېټو نه د ملک د حفاظت د ذمہوارو په خپل اوګو د اخیستو جوګه نه دی. صدر ترامپ افغانستان کې د پرتو 1400 امریکنو فوجیانو ځینی د 2000 د واپس راغوښتو اعلان کړی دی، خو عمل پیلا تر اوسه پورې نه دی کړی. اوسې د 1300 میاشتو راسي طالبانو سره خبرې اترې شروع کړې دي. اخبار لیکي بے شکه چې طالبانو سره خبرې اترې د حقایقو د تسلیمولو په لوري یو سودمنده علامه ده. اوس وخت دی چې دا تراخه حقیقت ومنلی شي او هغه دا چې افغان جنگ د ناامیدونه ډک دی. اداریه لیکي چې اسامه بن لادن له د سزا ورکولو د امریکای بنیادی مقصد پوره شوی دی. د جنگ نه ځان ویستل اگر که یو حکمتي عملی نه وي، خو د یوې منسوبې لاندې افغانستان نه د نیټو فوزونه د روان کال تر اخره پورې وستې کېدی شي. د امریکای او د طالبانو ترمنځ روانې خبرې اترې ښکاري داسې چې زړه پوری دي. افغان حکومت په دې کې فریق نه دی ځکه چې طالبان آئینی حکومت نه بلکې د امریکای ګډاګې حکومت غنی. خو هر څه چې وی د نېټو فوزونو د وتو رستو به طالبانو سره په شوې سره قسم لوزنامه عمل درآمد کول ډیر ګران کار وی. نیویارک ټایمز خپل اداریه په دې مشوره ختم کړی دا چې امریکایي فوزونه افغانستان کې خپنره جنگی دلی دي، خو اوس وخت دی چې دوی واپس خپل ملک ته راوستي شي.
سلیم شهیده د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبرونه ده. دا خبرونه تاسو په انټرنیټ www.voadivanews.com هم کته شي، زنګ فیسبوک voadiva او ټوټر voadiva باندې هم زموږ خبرونه تر لاسه کولای شي. د امریکای پر سر خار واشنگټن ډی سی کې د امریکای صدر هغلی ډونلډ ټرمپ قام ته د سټیټ اف د یونین خطاب کوي. دې خطاب په خپل معلومات اخلو زموږ د خبريال افتخار حسین نه. دا زموږ سره نیک په نیغه ملګری شوی دی افتخار حسین صاحب. سلیم شه
ډیر مننه رحمان بنوی.
د هغلی صدر ډونلډ ټرمپ د سټیټ اف د یونین د خطاب یا د وینا تفصیل کراته راکړي.
دا سیده رحمان بنوی صاحب چې زبا د ډیو رادیو کتونکو اوریدونکو ته وایم چې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ خپل دویمه چې کومه وینا ده سټیټ اف د یونین د کلیزه وینا ده، دا به د امریکا په وخت باندې د نه په ماخام تقریبا شاوخوا 9 بجې کې کم چې په پاکستان کې د شورو سحر وي زبدوي مچې د 9 بجو شاوخوا د سحر او د وایس اف امریکا ډیو رادیو ټي وی به دا نیخ په نیغه خبري د انګریزي د سره به ترجمه هم وړاندې کوي چې په دې کې کم تفصيلات دي هغه به هم موږ خپل اوریدونکو سره او کتونکو سره شریکو. زه دا وخت د امریکای چې کم کیپیټل هیل وداني ده د کانګرس وداني ده زه الته کې موجود یم او د دغه وینا په حق لباندې چې ما کوم مطبوعات دلته کې وکتل د خلکو سره مې خبرې وشولې او ریپورتونه کم راځي نو ګوره دوه سیزونه په عمومي توګه د سټیټ اف دی یونین په دغه کلیزه وینا کې کم چې د کانګرس غړي غونډې ته کیږي مهم وي یو کورنۍ چې کومې مسلې دي بل بیا بهرنۍ کم ته چې مونږ خارجه پالیسی وایو د هغه په حق لباندې چې کوم وینا ده نو د کورنۍ وینا په حق له بزده ویمه چې دلته ټول اخبارونه امریکایي مطبوعات ته دینه ډکتی زکه او اغه په باره کې دا ویل کیږي چې زیاتره برخه به د بارډر وال کم چې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ دغه اعلان کړی او د خپل کمپاین په وخت چې هغه اوس په غیر قانوني توګه باندې د مکسیکو یا د نورو هوادونو نه چې کم دغه امریکای ته خلق راضی دغه د مخنیولو لپاره دوی وای چې دیوال لپاره پیسې غواړي هغه پیسې ورسره په کانګرس کې د ډیموکراتو غړي نه مني د ډیموکراتو سره د اوس په یو جګړه کې خېل نه دغه جګړه په دغه باندې بحث زیاتره بدالي د لیکيږي ځکه چې په یو موقتی موافقه کې مونږ دا وخت وینو چې د ریپابلیکنز کم چې واکمن ګوند د صدر ډونلډ ټرمپ سره ډیموکراتس دې د 15 فروری پورې یو موقتی موافقه لري او د دینه پس بیا داسې امکان دی داسې غنګوسې شته چې کېدې شي حکومت بند شي که د دیوال دغه خبرې ورسره ونه منلې دغه پیسې ورلور نکړلې که چرې دغه موافقه وشوه نو بیا به کېدې شي چې دا مسله حل شي. اوس راځم بهرني خارجه تګلارې په اړه باندې چې کم خبرې امکان دی چې دی په وغږیږي هغه دادی په خارجه تګلاره کې دا وخت امریکا چې دی نو درې څلور سیزونه ډیر مهم ویل کیږي یو هغوره زبه د سیمې په حساب سره خبر وکم د افغانستان پاکستان د پښتنو دغه سیمې په حق له په دې اړه باندې د طالبانو سره د امن خبرې ترې پیل شوې دي په واشنگټن کې ورته خوشبيني او امید خود لکیږي په خپل ډونلډ ټرمپ په یو ټویټ کې ویلی و چې پروسیډینګ ویل او مطلب دا پانګریزه کې چې خروانی دی خو یې چیرې ډیر ضرب پته ولګيږي چې دا به کامیابیږي او کنه یو خدا خبر ده. بل بحث په دغه سیمه په اړه باندې روان دي نو هغه د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وشتو په اړه دي کومه ختمی فیصله نه ده شوی خو په واشنگټن کې په دې باندې بحث کیږي. بیا د دینه علاوه شام چرته چې داعش ډله د دینه علاوه د ایران مسله او د شمالي کوریا مسله دا هغه غټي مسلې دي په خارجه تګلارې کې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ لپاره چې په دې باندې بده خبرې کوي.
افتخار حسین صاحب تاسو د دې وینا اهمیت او د موضوعاتو په خپل مونته ویل او دا مهم ویل چې ډیو ریډیو باندې به اوریدونکو څنګه اوري او تاسو ستاره دی ولې دی خو یو تپوس ځنی لیدونکو دا هم به کول غواړي چې د دې وینا خو وخت پوره شوی وو دا ځل دا وینا وزندې دا علت بنیادی سو
یقینا دا د اوریدونکو لپاره کتونکو لپاره به دغه پښتنې په اړه معلومات دا ورکم چې دا زکه وزندې دله چې د کانګرس کې ڈیموکریٹ کم چې دا وخت مخالف سیاسی ګوند دی د هغوی مشر چې دا نینسی پلوسی هغه ویلو چې دی بس ټرمپ ته دا اجازه ورنه کی چې راشي او کانګرس ته دغه کلیزه وینا وکړي ځکه چې د هغه ګوند او د هغه پخپله د صدر ډونلډ ټرمپ سره د دوی چې د مکسیکو په بارډر باندې په پوله باندې کم دیوال وهي د هغه لپاره په پیسو اختلاف وو او دغه اختلاف نه حل کېده منګه ګورو چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږد فدرل ګورنمنت وفاقی حکومت چې هغه بیا تړلې شو او دلته کې ډیر مشکلات وو او دغه بحث چې ډیر زیات اوږد شو نو دا غي نه پس بیا تیر د جمعې په ورځ باندې دا جمعه نه تیر بل جمعه د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ دغه اعلان وکړو چې هغه ځنې خبرو منلو ته تیار دي او ورسره بیا نینسی پلوسی هم دغه منلو ته تیار شو او وروسته دوی په دې موافقه وکړه چې دغه ګډه وینا به بیا دې دا سباله یعنی د نهې پورس باندې کوي نو د دې په شا باندې بنیادی علت چې دی هغه د ډیموکرات او د ریپبلیکن ترمنځ دغه جګړه وه
یعنی سیاسي اختلافونه او بیا د حکومت تړل کېدل. افتخار حسین صاحب زه غواړم چې پتلو تلو کې یو وار بیا زموږ اوریدونکو ته موږ یاد کړو چې د دې خطاب په ډیو ریډیو څنګه راځي او وخت او نیټه یې که یو ځل بیا موږ یاد کړو.
یقینا ګورې دا سده چې دلته په امریکا کې نن خو د ګل ورځ ده. دا وینا سبا له د نهې په ورځ ماښام شاوخوا د دې صحیح ټیم بیخي صحیح ټیم خو لا نشي معلومې دی خو عموما چې په کم وخت باندې کیږي نو نهه بجو ټیم وي د ماسخوتنې نو چې د نهې په ورځ ماسخوتن نهه بجې د امریکا وخت وي نو دا بیا د شروع ورځ سهار شپږ اووه بجې اوبخه اووه بجې
دا شپږ بجې په افغانستان کې او پندې په افغانستان کې وي.
نو دا په دغه باندې دوی کته اوریدای شي او د دې زبده وایم چې په وی او ای وایس اف امریکا ډیوا ریډیو په سټوډیو کې موږ سره بشړن کاران هم راځي ځنې به د سکایپ لار باندې وي او هم د دې زینبا ډیوا خبریالان چې دی د دې نیخ په نیغه تفصیلات هم ورکوي.
ډیر ډیر مننه افتخار حسین صاحب.
اوس به خبر وکړو د پاکستان د اقتصاد ایس این پی یا سټانډرډز اینڈ پورز په نوم باندې کمپنی چې په نړۍ کې د ملکونو د اقتصادي کچې اندازه لګی درجه بندی کوي. ایس این پی پاکستان له درجه چې مخکې بی کټګوري وا هغه بی نیگیټیو یا بی منفی کړی ده. ولی پاکستان اقتصادی وضع کمزوری شوی ده، پاکستان روپی کمزور شوی ده، پاکستان درآمدات برآمدات یا امپورت ایکسپورت کم رقم شوی دی. دا ولی د پاکستان درجه بندی نور ښکته شوی ده. په دې موضوع باندې زموږ همکار نفیس ټکر معلومات راکړي.
هر ملک چې دی یا هر هیواد هغه داسې په یوازې سر باندې اقتصادي چې کومې چارې دي هغه په مخ کې نه بوزي. دا د ټولو هیوادونو د نړیوالو تنظیمونو ترمنځ یو ډول تړونونه شوي دي د هغې په بنیاد باندې دار سره روان وي. نو دا دوی چې وایي چې د بی نه منفی بی ته اوړېدلی دی نو مطلب یې دا دی چې د پاکستان باندې هغه اعتبار چې دی هغه کم شوی دی او وجه چې د هغه دا ښیي چې یو خو په پاکستان کې دننه چې کوم تولیدي طاقت دی د پاکستان هغه کې کمی راغلی نه یو لومړی خبره داره او دویمه دا چې په پاکستان باندې کم اقتصادی فشار دی هغه بهرنی او کور کې دننه دواړه یادي. د بهرنی فشار نه مطلب هغه قرضونه دي چې پاکستان اغستی دي یا هغه پیسې چې پاکستان ورته ضرورت لري او د کورنۍ نه مطلب هغه دی چې په پاکستان کې دننه لکه خساره ده مالی خساره ده دی وخت کې په پاکستان کې دننه چې کوم دي دومره زور نه لري چې دومره شیان جوړ کړي چې د خپل د چې کوم واردات ورته وای دا هغه کم کې او صادرات ډیر کړي. نه دا هغه دوه درې وجری چې د دې په حساب باندې د پاکستان باندې د باور هغه کچه چې دا هغه د بی نه بی کیټګری خپل هم وړه کیټګری ده ا نه ده مخک نه ده په وړو کې سابېږي خو د بی نه اوس منفی بی شو
د سلو اکونومی یا په مزه مزه چې کم اقتصادي پرمختګ کیږي په دې حواله سره هم خبره شوې ده نو دا که د پاکستان په حساب سره وګورونو څنګه تفصیل به تاسو څنګه
ګور اسې هم 2019 کال چې د اغاد آی ایم ایف په ریپورت کې د ورلد بانک په ریپورت کې او دغه شانت چې نور کم نړیوال یا د ترقی یافته یا پر مختلفو هیوادونو د هغوی چې کوم مالی ادارې دي هغوی کوم رپورټونه ورکړي دي نو هغې کې همدا اټکل شوی دی چې اقتصادي پیداوار یا د اقتصاد چې کومه کچه ده هغه به په 2019 کال کې په مزه وي یعنی د مخکې په شانتې به تیز نه وي او د پاکستان لپاره په سپتمبر تیر کال د سپتمبر په میاشت کې چې کله دوی د آی ایم ایف سره خبرې کول نو پاکستان په خپله ویلو چې را روان کال کې به د پاکستان د اقتصاد چې کوم هغه وده کوي هغه وده به 15.9% نور هم غورځیږي نو په دې سامان د نړیوال اقتصاد کې چې راکم کمی دی او دغه شان پاکستان کې خپل چې کومې مسلې دي نه په دې حساب باندې د پاکستان اقتصاد چې دی هغه به هم 2019 کال کې چې دی هغه به هغه شان په تیزی سره نه روان څنګه چې خلکو د دې نه مخکې کلونو کې لیدلو زه به مثال داسې ورکم چې لکه په 2015 کال کې پاکستان د 200 بلیونو دغه د تجارتی خساره وه اوس په 2013 کې هغه اوس 30 بلیونه ډالره خساره ده نو دا هغه خبرې دي چې په پاکستان د پاکستان په اقتصاد باندې اثر کوي
او د مالی خسارې یا د تجارتی خسارې خبره کله شانتي نور هم واضح کو پاکستان دی وخت کې فارن ریزرو یا هغه خارجي چې کم ذخایری چې په کم بنیاد باندې دا درآمدات او برآمدات یا امپورت ایکسپورت کیږي نو هغه هم راکم شوی دی
هغه ډیر زیات کم شوی دی هغه ډیر زیات کم شوی دی په دسمبر 9 باندې رتیر کال اوس موږ جنوري کې د نیوی کال دسمبر په 9 تاریخ باندې د پاکستان حکومت ویلو چې د پاکستان سره په فارن ایکسچینج یا د بهرنی ذخیرې چې دی هغه د 2 بلیونو ډالرو برابر دی او دغه شانتې چې کم زمونږه خساره ده هغه هم د سو ګڼه چې په تجارت کې هغه 19 بلیونه ډالره ده او په اسې په درآمدات او واردات او صادرات چې یوځای کې ردی میاس کې چې دنه هغه 30 بلیونه ډالره ده نو چې موږ دې ته وګورو نو په دې سمه د منګه دا ویلو شو چې د پاکستان چې راکم مالی خساره ده هغه په زیاتېدو باندې را او وجه ښکاره معلومې دي پاکستان خپل پیسې هم کم کړه د ډالر په مقابله کې خدا د چین په شان کار بونی کې یا د جاپان په شان کار بونی کې ځکه چې جاپان یا چین یا امریکا چې دي نه هغه بلا شیان جوړي او پاکستان خو یو کاټن دی یعنی یو کپ پومبره په یوازې پومبه باندې دوی مارکیټ نشي نیولی د پاکستان با غواړي چې را خپل صادرات ډیر کړي نو په نورو سکتورونو کې به هم کار کول غواړي لکه سپورتس شو لکه دغه شانتي ځینې
میوه شوه
دا شان به ډیری او لبه د مرغه د هندوستان او افغانستان دواړو سره تعلقات هم خراب دي نو د دوی چې کوم اقتصادي لمن د هغه لنډیږي کمیږي ځکه چې نږدې ګاونډي هیوادونو سره د هغوی داسې تعلقات شته دي نه او د چین سره که تعلقات ساتي نه هغه د چین په ګټه باندې زیات تر پاکستان په ګټه کم دی
پاکستان د ځواکونو د کمانډرانو یا د کور کمانډرز مهمه غونډه شوه په اسلام آباد کې او د دې تفصیل براکې د ریډیو په سیمه کې خبریال ارشد حسین
د پاکستان فوج د افغانستان په امن عمل اطمینان سرګند کړي خو ویلي دي چې د هیواد د دښمنانو د سیسې بشنډوي د پاکستان د فوج د عام اړیکو د سانګي آی ایس پی آر لخوا جاري کړي شوی بیان کې ویلي شوی چې د فوج د سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ د ګل پرست تر سره شوی د پوځي کمانډرانو په غونډه کې د افغانستان د روغې جوړې د عمل جاج اغستل شوی او په دې اړه شوی پرمختګ باندې اطمینان سرګند کړي د آی ایس پی آر د بیان تر مخه د غونډې ګډونوالو د هیواد د جیو سټریټیجیک صورتحال جاج هم اغستلې او د ملک دننه د امنیت په خپله صورتحال اطمینان څرګند کړي. بیان کې د پوز د سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا د قول ویلي شوی چې د هیواد د دښمنانو د سازشونو ناکامولو هڅې به جاری وي او د پاکستان ضد دسیسې به شنډوي. د پاکستان د فوج پخوانی افسر او د دفاعي چارو څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد خان ډیور ریډیو ته وایي د افغانستان دننه د سولې عمل د دغه عمل په لاره کې پرتي پیچیدګانې او بیا د افغانستان د سولې په عمل کې د چین او د روس کردار جیو سټریټیجیک صورتحال بللې کیږي. او فوج هم په نننۍ غونډه کې دغه صورتحال جاج اغستلې. د پاکستان د فوج د هیواد د دښمنانو نه مطلب څه دی او دا دښمنان څوک کیدی شي؟ په دې اړه نوموړې صاد محمد خان صدا سی وایي
بل څه پاکستان کې کوم دغه دی داسې قوتونه دي پاکستان کې یا د پاکستان د سرحداتو ربار دي چې هغه د پاکستان امن ته او د پاکستان استحکام ته نقصان رسول غواړي. داسې سیاسي ګوندونه چې کوم دی نو هغه مسایل پاکستان کې درنه پیدا کوي. او دغه ګوره پی ټی ایم هم دې کدا غي سیاسي دغه وی مطالبات وی نه خو په ځای باندې هغه بالکل دغه سیاسي تور باندې کول غواړي. خو هغه چې کوم مطالبات دي هغه که ته داسې یو رویه اختیاره چاغه د تصادم رختزي نظام په خیال باندې بیا خو هغه سیاسي مطالبات چې کوم دی په پس پشت پاتې شي نو نقصان به ملت مورسي او هغه مفادات ته به نقصان ورسي.
اخوا د فوز یو بل پخوانی افسر لیفټننت جنرال ریټایرډ ترت مسعود ډیور ریډیو توای د هیواد د دښمنانو نه د فوج مقصد په افغانستان کې پټ د لا قانونه تحریک طالبان پاکستان وسلوال او هند کې دي شي.
افغانستان میں اس وقت تحریک طالبان پاکستان یا اس قسم کے گروپس ہیں جو کہ انڈیا کی سرپرستی ان کو حاصل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں افغانستان کی جو کچھ قوتیں ہیں حکومت نے بھی ہیں جو کہ ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف وہ ہمیشہ اس قسم کی کاروائیاں مسلسل کرتے رہے ہیں ماضی میں.
حوائی زما پا خیال دا پاوز اشارہ افغانستان کے پٹ دا لا قانون تحریک طالبان پاکستان وسلوالو او دا افغانستان پا حکومت کے ناس حغزن طاقتون دی چی سوک دا پاکستان پر زد دا دغا وسلوالو ملاتل او مرستا کوی. خاغلی تلت مسود بیاوائی دا افغانستان سخ دا امریکائی زواکونو انخلا گاونڈی حیواد ہندوستان کے راتلون کے انتخابات او تیر پتیرا پا ایران دا امریکی سیوا کی دن کی فشار داسی سیزون دی چی پتیر وقتون کے نلی دل کے دل او دے سر جیو سٹریٹیجک صورتحال ہم پتیزے سر بدلے گی او دا ٹول سٹریٹیجی کی اڑخون لری او فوز ہم دغا اڑختا اشارہ کوی. ارشد حسین وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
تحفظ موومنٹ هغه غړی چې پرون بلوچستان کې وجل شوی دی د پولیس سره په چې کله پولیس د هغه د نیولو کوشش کولو په زور زبردستۍ کې د ابراهیم ارمان لونی نومیدو خپلوان وایي چې دا د پولیسو د تشدد لاسه وجل شوی دی. خو نور هم جدا جدا رپورټونه دسی دي چې ګینې هغه وخت چې کله دا نیولی کېدو په د باندې د زړه دوره راغلې ده. پوسټ مارټم رپورټ هم لا مخې ته نه دی راغلی خو خورې وایي چې کوم سافټ کاپي د پوسټ مارټم لیدلې ده نو په هغې کې دا خبره هم ورته معلومه شوې ده چې د زړه هیڅ مرض نه و. د ابراهیم ارمان لوڼی د وژنې پر ضد په بلوچستان کې د پرونۍ ورځې نه او په خیبر پختونخوا نورو علاقو کې هم احتجاجونه روان دي. نن په چمن کې هم احتجاج شوی دی. د دې حال باندې نعمت الله سرحدي ناورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پروفیسر ابراهیم ارمان په لورلای کې د وژلو په ضد د ایالت په زیاتره برخو کې نن کاربندیز و خو پر سړکانو باندې د ګاډو رفت آمد لیدل کېدی. دغه کاربندیز د ملت پاله ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي لخوا اعلان شوی و چې هم عوامي نېشنل پارټي او مذهبي جماعتونو او د تجارانو سازمانونو حمایت کړی و. د کاربندیز سره سره د پښتونخوا ګوند لخوا په چمن سرحدي ښار کې د ارمان لونی د وژنې په ضد احتجاجي لاروین هم وسو. سي احتجاج کوونکو په لاسونو کې تورې جنډې نیولې د حکومت په ضد شعارونه ورکول.
پا
پر دغه مهال احتجاج کوونکي د پښتونخوا ګوند ځایي مشرانو اډیوته وویل چې پروفیسر ابراهیم ارمان لونی د ګوند یو فعال غړی وو او د لورلای د پیښې په ضد احتجاج کاوه، خو چارواکو په بې دردی سره ولټکول ورکو چې له امله د خپل ژوند ترلاسه ورکړي.
عبدالعظیم فلاوان د پښتونخوا ملي پارټي د مرکزي کمیټې د غړي پیسې باندې احتجاج یادې ټول پښتانه باندې بد ورځ ده.
بربادی سر خپل احتجاج خپل بغارت ملا نه پریږدي. د حکومت سره مردا مطالبه ده چې په ټولو پښتونخوا وطن کې باید امن راشي.
په ټولو جنوبی پښتونخوا کې ریاستي دهشتګردي روانه ده، غل دي، ډاکوګان دي، ټول انتظامیه او صوبایي حکومت پر دې باندې خاموشه ناست دی. پارون نوړ مورز په لورلای شهر کې پر امن احتجاج کولو باندې زموږ د صوبایي کمیټې ممبر ارمان خان لونی په شهادت ورساوي.
په دغه احتجاج کې د پښتون د ژغورنې غورځنګ کارکونکو هم ګډون درلود. د غورځنګ یو مشر ملا بارم خان ویډیو ته وویل چې د غورځنګ د مشرانو سره د حکومتي چارواکو دغه چار چلن ښه عمل نه دی. تیره شپه هم د غورځنګ پر مشرانو باندې په کلاسی پلا کې ډزې سوي دي.
پرون موږ جنازې تکلولو پر موږ باندې ګولۍ وچلې دي، ټکان وسلو. زموږ مشر منظور پښتون یا کم د پښتونخوا ملي پارټي مشران چې کوم حالت جنازې تکلولو موږ جنازې ته نه پرېښولو. لہذا نن په ټول پښتون وطن کې د شټر ډونډ هړتال اعلان شوی دی، په ټول پښتون وطن کې د احتجاجي مظاهرو اعلان شوی دی. موږ دا مطالبه ده چې دا مصنوعي صوبایي حکومتو سمج ګل نه لرو، چونکې دا مصنوعي جوړ دی. دلته چند ریاستي ادارو پر مکمل سیستم پر مکمل نظام باندې قبضه کړی ده.
د پروفیسر ابراهیم ارمان لونی د وژنې د پیښې په ضد د ایالت په ژوب، سنجاوي، کوشلاق، پشین، ادرامنځي، ګلستان او سوی کې هم احتجاجونه سوي دي. او د پښتونخوا ګوند او د پښتون د ژغورنې غورځنګ په ګډه سره لاروینونه راایستلې وو او دغه پیښې غندنه کوله. خو په سوی ښار کې د پلوسو د پښتونخوا ګوند ځای مشر سید نورالله شاه خجک سره د ملګرو ونیوي او زندان ته منتقل کړي. کله چې د هم د سوی په ښار کې دغه پیښې په ضد احتجاج کاوه. نعمت الله سره دی وایس اپ امریکا، دیو ریډیو ٹی وی، چمن.
زیولا لانگو د بلوچستان د کورونا چارو وزیر دی. کله چې امن الله ارمان لونې په دویم فروری په لورلای کې وژل شو، نو د ویل چې د تزړه دوره شوی وه. خو نن په پریس کانفرنس کې دی وی چې موږ به انتظار کوو چې د پوسټ مارټم رپورٹ راشي او ایف آی آر ځکه نه درس شوی تر اوسه پورې. د دې پیښې دی وی چې دواړه فریقین چې دي هغه متضاد دعوی کړی دي. ارمان لونې البته ډاکټر برکت شاه او یو شمېر نورو په دغه سیمه کې موجودو عیني شاهدانو ویلي دي چې عطا الرحمن ترین نومي پولیس افسر د شاه د غاړې په سټ کې د غوږ لاندې په کنداغ د اوسپنې والی وو او هغه وژلی وو، د هغه ملګرو والی وو. دغه دعوه د پښتون ژغورنې غورځنګ ټول مشران او د ارمان لوڼی خپلوان هم کوي، خو پولیسو دغه رپورټ نه دی اخیستی. عطا الرحمن ترین باندې دغه د مرګ دعوه شوې ده. نن میر زیولا لانگو څه ویلي دي بدبازو ته په دې اخلا او څه تفصیلات ورکړي دي، دا به راته حمید سمسور راکوي.
د کوټي په سیول سیکریټریټ کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د کورونو چارو صوبایي وزیر میر سیا لانګو وویل چې د پروفیسر ابراهیم ارمان لونی پر مرګ باندې د حکومت لوري موږ سخته خوشنۍ څرګندو چې د دغه پیښې پلټنې روانې دي. د دله خولې چې په دغه پیښه کې که هر حکومتي کس هم ککړنوي واغه ته به مرو سزا ورکول کېږي.
اوس کا هر حالت میں مکمل طور پر اس کی تحقیقات ہوگی، اس کے پھر جو ہوں گے وہ ہم قوم کے ساتھ شیئر کریں گے، جو ہمارے ساتھ نتیجہ آئے گا. لیکن اس کے موت میں ہم غم کے اس میں غم میں برابر کے شریک ہیں. ہمیں جس طرح ان کے گھر والوں کو افسوس ہے، ہمیں بھی اسی طرح افسوس ہے.
پہ ہر حال کی بددی بش پڑا پلٹنی کجی ستسوی ہاغا بموش لولس سرا گڑو چکم نتیجہ راسی د د پیغام کی موج د د کورنۍ پشان برابر شریکیو. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر پر مخ زیاته کړله چې د مړي د طبي ازموینې د پوسټ مارټم په انتظار کې یو چې تر اوسه پورې نه دی راغلی چې هغه د ډاکټرانو او د پولیسو د سرجن د ډلې له لوري به تیارېږي. د وویل چې د دغې پیښې په اړه کې ځینې خلک د پاکستان په ضد باندې ناوړه ټکي کاروي. د دا خبره هم وکړله چې ځینې سیاسي ګوندونه پر دې باندې سیاست کول غواړي. د ده په خبره چې پر دغه ډول پیښو باندې احتجاجونه کول د حکومت نورې ستونزې زیاتوي. د پروفیسر ابراهیم ارمان لونی د کورنۍ د دغه تشویش په عقله باندې چې تر اوسه پورې د دغې پیښې یې پایار نه دی سوی.
دیکھیں ایف آئی آر بھی اس طرح نہیں ہے کہ کسی ایک فریق کے مطابق بات کے کہنے کے مطابق ہوگی. کمیٹی بیٹھے گی, کاز آف ڈیتھ کا پتہ چلے کہ کیا تھا.
ایف آئی آر ہم دا سی نہ دئی چی دئی و فریق دا خبر سر سموسی پا دی کی کمی ٹک شینی دا مرگ علت با معلوم جی سی لطس زخوو دا غصر با سم دا ایف آئی آر کجی. دا بلوچستان دا کورونو چارو صوبائی وزیر وویل سی تیر ورز دا پی ٹی ایم چی پر کم غڑو باندی بندیز و دوی دل تراغلل حکومت د دوی په ضد باندې کاروایی هم کولای سولا خو داسې ونه کړل. د ده په خبره چې دوی د تراګری یو ډیر لوی پلان ترتیب کړی وو چې ډیره وژنه به رامنځته کوله. د ده له خولې خو دا پلان دوی ناکام کړي او دوی ته اجازه ورکړله خو د دې باوجود دوی ونه نیول سو.
لیکن آئنده جو کوئی ریاستی مهم در چلائے گا, ریاست کی خلاف باتیں کرے گا, اس کو کہیں بھی چاہے وہ بلوچستان کا بڑا بارڈر ہے کسی بارڈر سے آ بھی جائے, ہمیں جہاں مل گیا ہم جو ہے اس کے ساتھ سختی سے نمٹیں گے.
لیکن پائندہ کی کچوک دلتا دبل حیواد مهم تر سره کوي د ریاست پر ضد خبری کوي. هغه هر چی رسیوی د بلوچستان سرحد ډیر لوی دی چې دلته څوک راشي هر چی رسی موږ ومندی موږ به دغه په ضد باندې هرو مرو کاروایی کوو. په دغه خبری کانفرنس کې د پوسټ مارټم ډاکټر زبیر هم موجود وو. د وویل چې خبری رسنۍ دي په سملاسي ډول باندې تازیله نه کوي چې زر تر زره دي دا رپورټ راسي. د پرانځک لازموین وروسته پر دې باندې به دوی کښېني بیا به حتمی رپورټ جاری کوي. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډی ریډیو ټلویزیون, کوټه.
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. د پاکستان وزیر اعظم نن په اسلام آباد کې په یو دستور کې د اسلام آباد او د پاکستان قبایلی ضلعو د پاره هلته کې اوسیدونکو د پاره د صحت کارډونو د جاری کولو اعلان کړی دی او ویلي دی چې د دغه کارډونو سره به بیوسه خلک کولای شي چې ولکه روپو پورې د علاج اسانتیاوي هغوی ته په هسپتالونو کې ورکړی شي. خرچه به حکومت برداشت کوي او د تلو راتلو یا د ټرانسپورټ خرچه به هم هر ځله د حکومت په سری. تفصیلي رپورټ را بیا پیر ناورو.
وزیر اعظم عمران خان د صحت انصاف کارت په نوم د پروګرام اعلان کړی چې تر مخه به په لومړي پړاو کې د اسلام آباد او پخوانی قبایلی سیمو خلکو ته د روغتیا دغه کارډونه ویشل کیږي. د دغه کارډونو د پروګرام لاندې به غریب کورنیو ته د علاج لپاره د 100,000 پورې د روپو مرسته کیږي. د صحت انصاف کارت د پرانستی دستوري سره د وینا په محل وزیر اعظم عمران خان وویل,
اسلام آباد میں اور فاٹا میں اور قبائلی علاقے میں میں خاص طور پہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے مشکل حالات سے وہ لوگ گزرے ہیں پچھلے 15 سال میں.
پر لومڑی پڑاؤ کی اسلام آباد اور پخوانے قبائلی سیمو تا دغا کھاڈونا ویشل کیشی. ولی چی دا تیرو 45 کلو راہے سے دا قبائلی سیمو خلق دا سخت و حالات سخا تیر سوی دی. مجبت رٹو لوڑان دی قبائلی سیمو خلقو تا دا روختیا دغا کھاڈونا ورکو ولی پکار دی چی دا سیمی دا نور پر مختق سخا وڑان دی دا دوی سرا دا روختیا دغا کارت خووی. دغه پروگرام با پنجاب, کشمیر او گلگت بلتستان کی هم شروع کیږي او پنجاب کی با په یوې میشتې کې د ننه 1 کروڑ خلکو ته دغه کارډونه ورکول کیږي. دغه رنګ د پروژې لاندې به په لومړي پړاو کې 8 لک خلکو ته د بې پیسو علاج اسانتیا ورکول سرسته په مجموعي توګه به د خلکو دغه شمیره 8 کروڑ ته رسي. تحریک انصاف د دې څخه وړاندې تیر حکومت په محل د صحت کارت دغه پروژه خبر پښتونخوا کې هم شروع کړی و. د تحریک انصاف له اړخه په خیبر پښتونخوا کې د دغه کارډونو په ذریعه د مفت علاج اسانتیاو ورکولو د داوا باوجود په دې اړه یو شمېر شکایتونه مخې ته راځي، ولې چې بېلابېلو روغتیاو او اپریشنونو دپاره ویل کېږي چې په مختلفو سیمو کې زیات وخت ورکولو له وجې خلکو ته پر وخت علاج نه رسي. د سماجي رابطو پر ویب سایټ ټویټر باندې د حکومت دغه ګام ستایل کېږي، خو د اقتصاد په اوسني حالاتو کې پر دغه شان پروګرام پښتني هم رابرسېره کېږي.
پاکستان کې د منځ مودې انتخاباتو اوس غوښتنه کوي د پاکستان د مسلم لیگ نون غړي کم چې د مشر په جیل کې دی نواز شریف، او د هغه چې کم مخالفه ګوند دی تحریک انصاف هغه وي اوس په دې 15 کالو پورې صبر کوي. اورنگزیب خان رپورټ راکړي.
پاکستان مسلم لیگ ویلې دی موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت غلط پالیسو له وجې هیواد د سختو معاشي ستونزو سره مخ شوی دی او باید چې دلته زر انتخابات وشي. بلخوا پاکستان پیپلز ګوند ویلي دي د حکومت غورځولو سره اراده نه لري ځکه چې د پاکستان ګټې په جمهوریت کې دي، خو بده مرغه په جمهوری حکومت کې هم امریت روان دی. د سند سکرخار کې میډیا سره خبرو په وخت د پاکستان پیپلز ګوند مشر خورشید شاه ویلي دي نه غواړي چې حکومت غورځوي، خو په نظام کې بدلون غواړي ځکه چې د پاکستان خېګړه په جمهوری نظام کې ده او دلته دومره مسلې هم دی لوجه جوړې شوې دي چې ډېر وخت پورې پوزي ډیکټیټرانو حکومت کړی وو.
پاکستان آج تک مقروض اس لیے ہوا ہے، تباہ برباد اس لیے ہوا ہے کہ اس ملک میں 50 سال سے جمہوریت تھی نہیں. جمہوریت کو چلاؤ دیکھو کیسے چلتی ہے، مگر وہ جو بیٹھے ہوئے جمہوریت کو چلانے والے وہ خود ڈکٹیٹر کا روپ نظر آتا ہے.
خورشید شاہ وہی پاکستان کے دا بربادے لویا وجہ دا پوزی ڈکٹیٹرانو حکومتنو وو. جمہوریت غواړو، خدا به د مرغه موجوده جمهوری حکومت کې وزیر اعظم ډیکټیټر جوړ شوی دی. د حکومت نه غورځولو په حق لا د خورشید شاه د بیان په داسې حال راغلی دی چې سره زوړان دی د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری میډیا نه د حکومت غورځولو په حق لا مرسته غوښته وی. بلخوا یو بل حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مشر احسان اقبال وای موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت د غلط پالیسو له وجې هیواد د سختو معاشي ستونزو سره مخ شوی دی او دلته د ټولو مسلو یوازنی حل منځنی مودے انتخابات دی.
ملک کے مسائل کا حل یہی ہے کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کیے جائیں اور سلیکٹڈ حکومت کی جگہ حقیقی معنوں میں الیکٹڈ حکومت لائی جائے، کیونکہ اگر کوئی عوامی
احسان اقبال وہی دا پاکستان تحریک انصاف نہ تجربہ کار حکومت دے ہیواد معیشت تباہ کرے دے. ددوی ناروا یو کروڑ نوکرے باور کبھی، خو په یو کال کې دوی ګوري چې 1 کروڑ خلک به بیروزګار شي. موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت داوا کوي چې د خ ماشی پالیسو له وجې به زر پاکستانی ولس خوشحالي وویني، خو هم د مسلم لیگ مریم اورنگزیب وای چې په پاکستان بر ملکی قرضه 100 ارب ډالر ته او ملکی قرضه 26 ارب ډالر ته رسیدلې ده. بلخوا یو نړیوال مالیاتي ادارې SNP د غیر ملکی کرنسی ذخایر کمیدو له وجې د پاکستان درجه کم کړې ده.
پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د لپاره کار کوونکو ادارې وایي چې لږ موده شو پاکستان کې د ماشومانو سره د جنسي زیاتوب کیسې زیاتې شوې دي او دا وس رپورت کیږي، هم بیا خصوصا په دې کې د ماشومانو سره هم د خپل خپلوانو د لاسه هم د جنسي یراو یا د جنسي زیاتوب رپورټونه ډیر زیات شوې دي. د پدې حواله سره آگاهی یا شعور بیداری په لړ کې یو ایس ایډ په مرسته باندې پاکستان کې مقامی ادارې په خیبر پښتونخوا کې یو مهم چلایي هغه دغه مهم چلولو اراده لري، او په دې حواله سره با تفصيلي رپورت تاسو اورئ د حمید الله نه.
په مومند، خیبر، کوهاټ او صوابۍ ضلعو کې د جنسي او بدني ګواښونو پر ضد د ماشومانو د بیدارولو پروژه د امریکې د نړیوالو مرستې ادارې یو سي آی ډي صوبایي او شخصي ادارې په شریکه چلی چې وروسته به د صوبې نورو ضلعو ته غځولی شي. په پروژه کې کارکوونکي سلاحکار صاحب عثماني وایي دوی وکتل چې د ماشومانو په جنسي او بدني توګه د زورولو پیښې ډېرې زیاتې دي.
دوی سه د جنکو اسکولونه یا وی صد الکانو اسکولونه اغه ته مونږه ایکسپرټس ولېګل او اغه الته اغه چې کله ماشومانو کې د دې باره کې د خبرو وکړه بیداری پیدا کولو اویرنس سیشن وکړو او ماشومانو ته لګ انکرج کړو او اعتماد ورکو نو داسې قسم خبرې چې اغه زمنګ په سمج کې وی چې دا د طریقې کې دي چې کوم سره ماشومان ورغلاویږي او سیکشوال ابیوز طرف ته وړل کیږي. ماشومانو دی اغه نه مونږ ته لس ګونه زیات ویل چې مونږ سره خدا سیم کیږي مونږ سره داسې سیم کیږي مونږ سره داسې سیم کیږي نو اغه ډیر ټولې خبرې چې دي دا خی چیرې په ماشومانو کې یو لوی سم متاثر ده او هغه متاثر دا متاثر کیږي او مونږ ته دکا داسې وایي چې خاموش پیو.
شمیرې وایي په ټول هیواد کې په تیرو اوو کالو کې د ماشومانو د زورولو 2022 پیښې په میډیا او پولیس سره رپورټ شوې دي. خوسیب عثماني وایي دا صرف د ټولو پیښو شل فیصد دي. د کال 2013 پړمبنو شپږو میاشتو کې 2022 ټولې پیښې مخه تراغلي وي. په دې کې شپږ 50% واړه هلکان او 40% وړې جنکې متاثره وي، خو دې کې 3% یوازې په پښتونخوا کې رپورټ شوې دي. څېړونکي وایي د دشمنو ویری، خون خرابې، بدنامی او د قانون ناپوهي هغه وجې دي چې په دې صوبه کې د ماشومانو د زورولو په پیښو کورنۍ خاموشه پاتې کیږي. جرم کوونکو په دې پیښو کې ماشومان د خوراک په سیزنو ځان ته راړول، په لاره کې په ګاډۍ کې کېنول، په یوازې ماشوم ګواښ او ماشومانو ته د کچا او پریوتې خبرو کولو لارې کارولې دي. په کوهاټ کې د ماشومانو د تحفظ کمیشن لاندې کارکوونکي افسر نسیم اختر وایي په ډېرو پیښو کې جرم کوونکي خپلوان یا ګاونډیان وي. د دې سره پیچیده او ګرانبی عدالتي نظام، غربت، د بدنامۍ ویره او د پولیسو د ناسمو رویو په وجه اغیزمن د کورنۍ خاموشه پاتې کېدو ته هڅوي.
د دې نه علاوه چې کوم دینه داسې کیسونه چې خاص کر کیږي نو هغه همیشه تقریبا قریبي نږدې چې کوم ستا رشتہ داران نو هغه باندې کیږي. بیا زمونږ پښتنو رشتہ داسې دی یو بلکې چې مونږ دانه غواړو چې دا خو زما رشتہ دار دی، زما خپل دی، نو که زه د خلاف اواز اوچتو مانو زما رشتہ ماتیږي ټولی په دام وجه ده. د دې نه علاوه چې کوم دینو که تاسو وګورئ زمونږ پښتو خپل رسم و رواج داسې دي چې مونږ هر یو سیز د اسلام نه مخکې مونږ پښتو کوو چې کزه او زمانه دا زمانه لپاره د بدنامۍ سبب جوړیږي. نو مال نه دی په کار چې دا سیز رپورٹ کوم نه پدی وجم دا سیز نه رپورٹ کیږي. د جینکو معاملې د کتا سو وګورئ نو زمونږ په معاشره کې د جینکو دا معاملې چې کوم نه دا ډیره حساس سره نو پدی وجه خلک نه غواړي چې زماده لور په لمن دي صدا غولګي یا په ماري صدا غولګي زبري خلکو کې څنګه کینم څنګه به پاسم.
په روان پروګرام کې د ماشومانو د اغاهه د پاره د سکول د استادانو، کونسلرانو او ځای مشرانو نه کار غسل کیږي. خوسیب عثماني وایي چې ولسلا د داس ادارو نه ځان خبر ساتل پکار دي چې د ماشومانو د زورولو په ناوړه پیښو کې د متاثر خاندانونو سره کومک کوي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خو
ک بل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
دا ټول په یو وخت عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سارلی شئ. فیسبوک VOA Diva، Twitter @VOADiva, Instagram @VOADiva, and for YouTube @VOADiva News.
Pop پېښور کې په خاص توګه باندې نرخزیان چې دي هغه د ستونزو چلنجون سره مخ دي، او په دې لړ کې هغه وخت وخت د حکومت نه غوښتنې هم کړي، تحفظ او مظاهرې هم کړي. نن هم یو مظاهره شوې ده چې سادیه قاسم شاه ورته هم ورغلې وه.
پېښور ته د کوهاټ او د صوبې نورو ځایونو نه د احتجاج لپاره راغلي نرخزی وایي که دوی باندې عام خلک تشدد کوي نو حکومتي ادارو لکه سرکاري هسپتالونو او تانو کې د دوی مدد په ځای دوی پسې خندا کیږي او څوک د دوی فریاد نه اوري، او وای دوی د حکومت نه د تحفظ او د انصاف غوښتنه کوي. په کوهاټ کې سورج وړاندې د یو خادای نه واپسې په وخت په نرخزو د ډزو د لاسه جهانگیر نومي یو نرخزی وجنې او د دوه نورو ملګرو زخمی کېدو پیښه را مخامخ شوې. د کوهاټ د نرخزو مشر جی دی وای کله دوی باندې داسې قسمه تشدد وشي نو سرکاري هسپتالونو او تانو کې د دوی مدد په ځای هغلته دوی پسې خندا کیږي.
اسپتال تلاړو ډاکټر مونږ پورې ډاکټرانو خندګانې کولې چې تاسو خزی کا تاسو سړی او زنانه کپڑیم بلی اچولی دي او لیډیز کپڑیم بلی اچولی دي، او ورته ویل دې مریضانو لوینې باندې کې استن څوک نږدې نه راتلو موبایلونو باندې لګیا او چې نه پخولې چې اسکل تانے تلاڑو آغا سڑے گرفتار کو آغا سڑے پا کرسے باندھ کے نو لے دے نن سو مروز دے آگے لکھ سہولت ملاوے گی آگے نہ تپوس نہ کہ نور مجرمان چرتا دی دا دو قدم باندھ کور دے دو قدم باندھ مونگ باندھ ڈز یوشو مونگ باندھ ظلم نہ کی گی مونگ باندھ زیاتے کی گی مونگ میگی نہیں انسانانو مونگ انسانان نہیں زناور خونی مونگ باندھ ڈز کی مونگ باندھ فیرنگو نہ کہ بنماشان ہم نہ پری دی پولیس ہم نہ پری دی سو کوئی دل تنا لاڑ چی دل تلاڑ چی دل تنا لاڑ چی دل مونگ کم دے تلا چمنگ پاکستانیان نہیں ہو بم دے روالی اور مونگ دے ٹول ختم کی پوجی اور زمونگ انصاف ہو نہ کو نہ مونگ بدلتا زانو نہ سوزو بیا
د ٹرانز ایکشن نیٹ ورک نومی د نرخزو د حکومت لپاره کار کوونکی یو ادارې تر مخه د کال 2015 نه را په دی خوا په صوبې کې څو شپېتو پورې نرخزی په نخښه شوی او تر اوسه یو هم مجرم ته سزا نه ده ورکړې شوی. د کوهاټ پایل نرخزی د دې روستي پیخي په حق لوي چې کله دوی خپل زخمی ملګری هسپتال ته وړل نه دا غوي علاج په ځای دی پسې خندا او شو
زمونږ دا سو مرګریو دای ته لیو فنکشن ته واپسې کی په دای باندې کسانو دزې مزې وکړې د یو لګې دا یو زمونږ کسټګمو ډیر زیات زخمی وو. مونږ درې کسان زخمی حالت کې راوستل کې ډی هسپتال ته چې هسپتال ته مراوستل ډاکټرانو په ایکشن نه اغستو ډاکټرانو مطلب زمونږ مزاق وړاولو پوه شوې او بیا زمونږ د یو مرګري علاج هم ډاکټرانو ونه کړو هغه سار باندې مونږ پرایویټ هسپتال کې دغه علاج وکړو ډاکټرانو زمونږ هیڅ دغه ونه کړو مطلب زمونږ څه خیال یې ونه ساتو د دې که سبا خپل بچیم وي هم دغه حال وي که صرف مونږ سره داسې کوي.
د کوهاټ سره تعلق لرونکي بیبي نومي خواجه سره یا نرخزی وای یو خلک دوی خپل خادای ته راوبلي او بیا ورسره بد سلوک هم کوي. هغه وای که یو طرف ته خلک دوی باندې تشدد کوي بل طرف ته کوهاټ کې دوی اوسېدو ته هم نه پرېږدي. دا وای دا نه پوهیږي چې چېرته لاړ شي
چې موږ د کوهاټ لاړ شو نو موږ بس چېرته ځو اخیر اخیر به په کم ځای کې موږ لکه اخیر تاسو لکه انصاف وکړي موږ به په کم ځو چې موږ سره د کوهاټ خلک او د کوهاټ پولیس دونه ناجایزه کوي نو دا خو بس بدین اخر چې بس راشي او بس موږ باندې تیل واړي موږ د اوس وځي مړ دي کې موږ نو چې بس ختم شو نو بس دا خدا.
د کوهاټ سره سره د صوبې نورو ځایونو کې هم وخت په وخت د نرخزو پر ضد د تشدد پیخي مخې ته راغلي. د دې پیخو پر ضد خواجه سره یا نرخزی وخت په وخت احتجاجونه هم کوي او د نرخزو د حکومت لپاره اواز پورته کوونکي وای د نرخزو د وژنو پیخي را مخامخ کېدونه باوجود تر اوسه یو هم مجرم ته سزا نه ده شوې. کیمرامین هاشم علي سره سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
زه چیوا خزایم.
زمانم طاهرا دی او زه یو سماجی کارکونه یم.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
خوګو اوریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شئ.
ګرانو کتونکو اوریدونکو، تاسو د ټلویزیون دغه خبرونه ولیدله، په ریډیو هم واوریدله، د ډیوا په فیسبوک، یوټیوب او ویب سایټ باندې بیا هم کتلی شئ. خبرونه خو ختمیږي، خو دې نه پس پر راځي سردار علي ټکر سیب پروګرام دی
د نیمو شپو سندرې خون کړي. خو د دې خبري خبرونه په ختمېدو کې درته وایي چې زموږ سره تکنیکي همکارانو کې د ریډیو انجینیر وو آیډن اوټکو او د ټلویزیون انجینیر وو سانتوس. زمونږ د دې خبري خبرونه پروڈیوسر وو عدنان رشید. سردار علی ټکر سیب ته خو دې صحیح دغه پروګرام نه خوند واخلئ او موږ ته راکړئ اجازت. زه رحمان بونیرے
او زه سمینہ احسن
اجازت درنه غواړو. خپل خیال ساته.
تنخ کاری